پرنوکي تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي.
خغلی وردګ زیاتوی د خزو د ورځې پند منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دل لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د ورځې منځو د ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو. د منځو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلې خونه باندې هغه ته توفی ورکوو. کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دور شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رسي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کیږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد د طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي، څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګیوي چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځله شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوای و ور کې لګیدل و ډېر کارګران کې مړ کېد ماشومان وسه نو هغه مشخص دا تم د مارچ نه دی خو د مارچ میاشته د مغوب خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې ده د ورځې ورته ټاکلینو
ډېر زیاته مننه رازو د افغانستان د کلیو باندې د خزو ژوند ته اغلی نظامی آیا دوی دا ورځ منځي
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي او په لور پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم د لرې وساتلې دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لور پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک یې خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای دوی بلوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مسله نه پوي. فکر کا چې دغه ژوند هم در شایدی باید نرم کار وکړه او ښځې هم باید کار وکړه. ډېر نارینه په دو شي په اطرافو کې نه پوي چې دلته حق د چا څه دی، هیچ دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوې میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دونه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتې یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتې. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه ده به وي چې یوه ډاکټره به د کابل نه موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کوه. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږي، خو لوران هم ولېږي چې ډاکټران چې تاسو تداوي کوه. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نه شته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته پلان به ورته چې یو معلم خور ولګد د مونږونو ته درس وی تاسو داسې کې باسواده ای د دې راشي دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیاوي مو خبرې څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کله چې ترغلی مو څه خبرې کې د صحیح لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دوی چې پوهیږي چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یو همم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دوی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجار پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګ نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یا زه فکر کوم چې د یو لاس نه تاک نه خشیږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړي او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصه وي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمن دوستانو و ما غوښتل چې د خزو د ورځې دن منځل پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د دې خبرونه تر خپریدلو پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړی. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا ودی دی اونۍ خبرونه تربیه خي چاري.
د ازادي ملمه
لا اوس هم در سره د زړه لکومې لرم پاکه سپېڅلې مینه. د باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راش نشي. زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي. هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي. انتظار ډیر اوږد شو. ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم. ما نه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه. زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل.
دا لندکی شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي. وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته ده. هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده. له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده. نوموړی د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم. اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کلسبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. زما نوم وږمه فضلي ده او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي. د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی.
کومو رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي؟
10 کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اورېدې. زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي. خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم. خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه. د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم همغه ته. دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم. زما لومړنی کار د همغه راډیو سره و. وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ. د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته. 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول. وروسته له هغې 15 کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع کړ. د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده؟
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه. زما پلار د دولت مامور و. زما ورونه و زده کړې کړې وې. نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو. کله چې مکتب مخلص زما مور را باندې غوسه و ځکه چې هغه مور د نو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره کله چې لوري د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتی خو خوشبختانه چې بیا زله تشویقونه سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشاله کړم ځین مخالف وو لا هم دی خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ
خبرې به نه پیغام جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اوریده زمونږ هغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي هغه لوی راډیو اوس پورې مونږ په کور کې لرو زما پلار پخوا څخه هغه اوریده کله چې زه ډیره وړه وم نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډیره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اوریده نو ما هم زړه کې دغه سی او هیله وه زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلم بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنې زه ډیره وړه وم ماشوم وم شاید ډیرو کسانو دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست ته جوړوم هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنی نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماکه پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو له ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو او کنا په نورو خبري برخو کې مو کار کوو
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یي نو هغه ماته وویل دا به د رحمان بابا یي ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسه فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپل همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې هماغه سې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم ما مختلفو برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د خزو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د خزو راډیو تعداد هم کم مونږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې ټلویزیون ته لاړم زما خبرونه یو خبرونه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خبرونه چې اونۍ کې یو ځل نشریده او بل سهارنۍ خبرونه نو هم ټولنیز برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلف برخې وې هم رسنیزې هم هم د خبر برخه و هم ټولنیزې برخې بیا ټولنیوز کې نو هغه یو خبری رسنۍ و ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیات په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما معلومه غزل لیکل غزل می لیکل او روس سره سره می شروع وکړه په لندو کیسو باندې. لندې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلې، او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې. او روس سره هغه ما په لند شعرونو لیکل باندې پایل وکړ، ځکه چې ما ول وسل او خوخ مشول داس فکر می وکړ چې لند شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لند لند لغات کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راون غاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لند شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لند شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لندو شعرونو په لیکلو باندې پایل وکړ او سپین شعر مې پایل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکلو.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب ما باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبي بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبي بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وای چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او مونږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې، دوی ټولې وتوانېدي چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنی چې میرمن ادبي بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب، زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته رارسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ؟
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دون آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کې په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. هم هغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي، دوی خپل سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته د سخکاري چاغوي تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دی هغه لیکلی دی. زما ځکه یعنی یو د خزې یو د داس کاری چې یو خزه خپل د زړه خبره په واسطه توګه کولای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په خزینه کلماتو او استعارو او تصویر باندې وړاندې کړي؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله خزینه احساس کولای شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یو جالبه مسله یاد کړه، دا البته یو تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي کې یو چانه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، کې ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یو نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت نشي څوک لیدلی. تاسو ولې نشي کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولای شم زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولای چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولای شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه واخم. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه. کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغه یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوران دي جوړې راځه. مننه وګمه فضلی چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګي د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې او وکولای شم چې پراتلونکو کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې هم دغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعد شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بیخي بیله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دی؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده ما شوم تو پیلا دی کلچلو یا سوانانیو چې موږ وکول شي په افغانستان کې بیا هم ننجونې وکولای شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دي وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړي، په څه رقم یو چاپېریال کې رالویه شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي، او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم، ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یې خیو چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاد نه کړه.
عبدالحد مومن د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زړه په ډېره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر راپه یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته یې حساب را زده کړ، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس شته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کوم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلي وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په اورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په اورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلي، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
خوار وراش زوان جلوان عمرن زور دیکھم، زوان جلوان عمرن زور دیکھم، شنو باران بدشم جانان بدشم، دڅاس کو دهر مر جان بدشم، دڅاس کو دهر مر جان بدشم، لسند پور وره ګر ګر دور وره، لسند پور وره ګر ګر دور وره، د جنو سره خل گئی کړه تک تور، د جنو سره خل گئی تکه توره و تکه توره توره توره، لسند پور وره ګر ګر دور وره، لسند پور وره ګر ګر دور وره،
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
I'm not afraid.
شربت جار کم از زان با قربان کم از شربت جار کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از زان با قربان